قلب آسیا و اسلام آباد هم بحث خواهیم کرد. با ما باشید. و حالا نوبت خبرها رسیده. پس از خبرها و شما برمیگردیم با برنامه زیر آسمان کبود.
لومړی د افغانستان خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې له څو ساعتونو وروسته ورلګیدنه مهر شوې ده، خو ویل کېږي چې په میلیونونه افغانیو تاوان سوداګرو ته اوښتی دی. دفاع وزارت چارواکي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. افغان حکومت وایي پاکستان باید له تروریزم سره په مبارزه کې صادق اوسي. پوره خبرونه د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې اور لګیدنه له څو ساعتونو وروسته مهار شوه. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په دې اور لګیدنه کې چې شاوخوا یوولسو بجو د برېښنا د مزو د شارټۍ په نتیجه کې پیل شوه، څلور ساعته دوام وکړ او یو مارکیټ په بشپړه توګه پکې وسوځید. خو د اور وژنې د عملیاتو یو مسؤول محمد عظیم وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې پر مهال د دوی شپږ کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې یو مارکیټ چې څپلۍ او بوټان پکې خرڅېدل په بشپړه توګه سوځېدلی او په دوو نورو مارکیټونو کې ځینو دوکانونو ته زیان رسېدلی چې د دوکاندارانو په خبره په میلیونونه افغانۍ تاوان وراوښتی دی. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی دنده لري، سو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو مسأله وڅېړي.
کومه پیښه چې د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینی دی او د دې لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر یو مکمل کمیسون ټاکلی دی تر څو موضوع ته نږدې وڅېړي او څوک چې عاملین دي هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله ته کاسه دی رډو ته ویل چې د عامه خلکو ته په یوه مدرسې باندې د ملي اردو د یو هوان په لګېدو سره مرګ ژوبله اوښتی ده. پولیسي جرګه کې هم نن په دې اړه یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې او د دې پیښې د غندلو تر څنګ له افغان چارواکو د سپیناوي غوښتنه وکړه. افغان حکومت وایي چې پاکستان د طالبانو د مشرۍ د تنظیم هڅه کوي دا کار له تروریزم سره په مبارزه کې اغیزمن نشي تمامېدلی. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته د خبرو وکړه او ویل چې تر هغو چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق او نه اوسي، افغان حکومت به تند دریځ ولري. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې د هند سفیر ویلي پاکستان غواړي د حقانی شبکه نړیوالو ته د طالبانو د مشرتابه په نوم اوروپیژني. د چارو څېړونکي بیا وایي حقانی شبکه هم د جګړې او هم د سولې د خبرو په ډګر کې د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه غواړي ورباندې زیاته پانګونه وکړي. او ورسته خبر هم دا چې ولسی جرګې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت عمومي ریاست د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه رپورټونه خبرېدل د زینو هیوادونو د سیو بللې. د جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن په عمومي غونډه کې ویل چې ښاغلی نبیل په خپل دنده کې دی او د زینی ټولنیزې رسنۍ د پردیو په لمسون د هغه د استعفا په اړه رپورټونه خبر کړي. د ولسی جرګې خړی ویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې په هیواد کې بیلابیل اندېښنو ته لمن ووهي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر تر اوروي.
د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علي بادي په یو بیان کې چې نن خبر سو ویل دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووزي. علي بادي زیاته کړه چې د یو کنډک ترکیه ځواکونو داخليدل شمالي ولایت نه نواته لزغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضی تمامیت تیري دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکیه پوځیان او 25 ټانکونو داخليدل عراق خبره ته تیرای وباله او روی تر سجنستې وویل چې هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت لامکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه په بغداد ته د منولو نه وي. ترکی سرچینه بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول، سو د موصل شهر ته تیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکی سرچینه وایي دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقره لدی هڅه خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیه له پوځي خلې خبر دی خو د داعش پر ضد عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو عملیاتو سره د ترکیه هڅې همجغن نه دي. راپورونه وای په لبنان کې درې تنه هغه مال وژل سو چې یو کس د پر کور د پاوز د عملیاتو پر مهال ځان ولوزوه. دغه مشکو کس له ځان سره خپل میرمن او مور هم وژل. په دې پیښه کې لشته لژل لس نور ټپیان سو چې څلوري امنیتي ځواکونه و. دا پیښه نن په دیر امار ښارګوټي کې سوي چې د ترابلس شمال ختیځ ته پروت دی. تیر میاشت په بیروت کې پر یوې سوداګریزې او استوګنیزې سیمې چې له ګڼه ګوڼې ډکه وه دوی ځانمرګې چاودنې وسوې چې څلور څلوېښت کسان پکې وژل سوه او د اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت واخیست. له هغه وروسته د لبنان پوځ په ټول هیواد کې د مشکوکو افرادو د نیولو لړۍ پیل کړه. تېره اونۍ په لبنان کې یوې محکمې شپږ ویشت تنه له اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن کړي چې درویشتو تنو یې په مستقیم ډول د بیروت په چاودنو کې لاس درلود. نیویارک ټایمز په یو غیر معمولي اقدام سره د خپلې نننۍ ګڼې د مخ پاڼې سرمقاله هغې غوښتنې ته ځانګړې کړې چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لا سخت قانون په اړه سوې ده. د دسمبر د پنځمې یعنې نن ورځې په سرمقاله کې د هغې وسلې د کارولو د غیر قانوني کېدو غوښتنه سوې چې روانه اونۍ په کالیفورنیا کې وکارول سوه او څوارلس کسان ووژل سوه. اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره وایي دوی دا کړنه د یوه تروریستي اقدام په توګه څېړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنګټن کې بې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
The FBI is leading this investigation, as the president said yesterday.
د وی د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی ورسته لاغه د دې پلاتونو مشري اخیسته چې ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر دریمه ویل چې احتمال شته دا یو تروریستي برید وسی. ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لوړ پوړی سلاکار لوی څارنوال د اف بی آی مشر او د ملي امنیت مرستیال مشر ورغوشتي و چې د دې پیښې په اړه معلومات واخلي چې واقعا څه پیښ شوی دی او د پیښې عمق درک کړي. په دې پیښه کې سید رضوان فاروق او تشفین ملک چې یو واده سوی جوړه ده په قانوني ډول پلورل سوی وسلې څخه په استفادې ډزې کړې دي. دغه جوړې همدارس نیمه اوتوماتیک تفنګچې هم درلودې. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا دی چې ملک د اسلامي دولت ډلې یو مشر ته بایعت کړی وو. د نیویارک ټایمز په نننۍ سرمقاله کې ویل سوی چې د ملکی کسانو لپاره د دې ډول وسلو درلودل باید غیر قانوني سي. یو بنفوزه روحانی ایرانی مشر پر هغه څه انتقاد کړی چې د په ایران کې د شوزو د کارونو ډیرواله یادوي او په دې کې د ولسمشر حسن روحانی پر پالیسیو انتقاد کړی دی. آیت الله سید یوسف تبایی نجات په اصفهان کې د خبرو پر مهال ویلي چې ولې خلک دومره د شوزو پر کارونو ټینګار کوي په داسې حال کې چې زموږ ډیری نارینه بیکار دي. ایرانی رسنیو نن د هغه له خولې لیکلي چې وایي په یو اسلامي هیواد کې نارینه باید د شوزو ملاتړ وي نه د دې برعکس. هغه د ولسمشر روحانی پر پالیسیو انتقاد وکړ چې شوزو ته وده ورکوي په تیره بیا دا چې هغوی په سیاسي برخو کې کار ته هڅوي. تبایی نجات وایي کار لرونکي میرمنو خپلواکي ترلاسه کړې او په دې سره په هغه هیواد کې د طلاق کچه هم ډیره سوې ده. دوی د کورنیو ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کوي چې په وزارتونو کمپنیو او نورو ورته ځایونو کې د شوزو پر کار بندیز ولګول سي. او جرمنی هغه استرالیایي وګړي له خپل هیواد باسي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره له یوې کورد ملیشي ډلې سره یو ځای سوی دی. دا خبرې نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې اشلی دایبل هغه مال په جرمنی کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره یې اروپا ته سفر کړی و. دا څرګندونه ده چې دایبل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان خاورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1 درجه. په هرات کې به اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3. په جلال آباد کې به اسمان راګوی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. په غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان وریځوي. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1. په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2 درجه اټکل شوی ده. په بامیان کې به اسمان شین وي خو هوا به نسبت نورو ښارونو ته سړه وي د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 8. په بدخشان کې هم هوا سړه ده اسمان یې شین دی د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 14 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با
با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. نشر خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور در برخورد با یکی از قماندانان طالبان یکی دیگر از نشانه های اختلافات شدید میان طالبان است. این اختلافات در بعضی موارد مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان را پیچیده تر می سازد، اما بعضی ها باور دارند که شاید سبب تضعیف طالبان شود و فرماندهان این گروه در همشکسته را مجبور به مذاکرات صلح سازد. از سوی هم رئیس جمهور افغانستان پس از تقاضاهای مکرر حاضر شد تا با صدر اعظم پاکستان در فرانسه ملاقات کند و موضوع مورد بحث آنها هم سرکوبی طالبان و جستجوی راه‌های مذاکرات صلح با آنها بود. در این برنامه زیر آسمان کبود روی این بحث می‌کنیم که آیا موقف نسبتاً جدی محمد اشرف غنی در این خصوص می‌تواند گره‌گشای مذاکرات صلح باشد؟ با آقای غنی پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان خواهد ساخت؟
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تول د دې خبرونه پترس کې په دې خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په پروسه د سولې پروسه په بیا پیلولو موافقه شوې ده او همدارس په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس جوړی شي. د افغانستان او پاکستان مشانو تیرونی په پاریس کې موافقه وکړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې بل پړاو خبرې دی پیل شي. د سولې لومړی پړاو خبرې د 6 کال د جولای په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې وشوې، خو دوهم پړاوې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 وشي. ظاهرا د طالبانو د مشر د مړینې د خبر د اعلانېدو له کبله وځنډېدې چې لا هم ځنډېدلې دي. اوس چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو بیا د سولې د بهیر پر پیلولو سلا کړې، د طالبانو د یوې څانګې د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپ کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. که دا مسئله د سولې د خبرو له پیلېدو سره تړاو لري او که یې نه لري، مګر یو شی ښکاروي او هغه دا دی چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف زیات شوی دی او دا خامخه د سولې پر پروسی اغیز لرلی شي. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په راتلونکو ورځو کې اسلام آباد د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوی جوړی شي، شاید افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی شکیب مستغنی، د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال، د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او همدارس د چارو کارپو شاغلی نظر محمد مطمئن. ټول میلمنو ته هرکلی وایم.
با تشکر از مهمانایی که در این برنامه تشریف آوردن، در این بحث شرکت دارن و با تشکر از شنونده های عزیز که رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود را میشنوند. تا لحظات بعد تلفن های رادیو آزادی را هم به شما اعلان خواهیم کرد که به این تلفن ها تماس بگیرین و در برنامه سهیم شوین. و اما اگر تلفن افغان بیسیم دارین، از همین حالا میتونین پیام و گفتنی و سوالتان را به شماره 818 اس ام اس بکنین، به ما میرسه. و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین پیام و گفتنی تان را بنویسین تا ما این پیام هایتان را با مهمان ها و دیگر شنونده ها در میان بگذاریم. جناب آقای عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان، را در استودیو با خود داریم. جناب بریال صاحب، با شما شروع میکنیم. دوباره خوش آمدین به این برنامه. موضوعی که رئیس جمهور افغانستان اختیار کرده، در اصل میتونیم بگوییم آغازگر یک تغییر در شیوه برخورد حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح است؟
د افغان دولت لپاره بل د سی لار پاتې نشو چې هغه د وکولې شي د طالبانو د فشار راوړلو یا په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره د موثر وګسي. هغه چې مونږ ورته د سولې اصطلاح کارو، اوس د پاکستان سره د یوې معاملې سرحد ته رسېدلې ده او طرف هم ډېر واضح دی. پاکستان هم اوس کوشش نه کوي د تیر په څیر هغه سې هڅه وکړي چې ووایي چې مونږ په طالبانو هومره تسلط نه لرو، مګر کوښښ به وکړو چې هغوی خبرو ته کښېنو. پاکستان په وروستیو کې او په ځانګړې توګه ولسمه نواز شریف وویل چې مونږ تیار یو دې ته چې طالبان خبرو ته حاضر کړو، کوشش کوو په طالبانو چې څومره مونږ تسلط لرو او تاسو د دغه سولې د دې پروسې ملاتړ وکړئ. دویم دریم پړاو باید شروع شي. خو اوس پاکستان کې یوه بله مسله هم ډېره زیاته مهمه. ځینې دوستان سوال کوي چې کېدای شي پاکستان په خپله په لوی لاس کوښښ کوي چې طالبان په ډېر بېلابېلو ډلو وویشي او له هغوی څخه د سولې لوری ته راپوره کړي، مګر زه فکر کوم پاکستان اوس د دې هڅه کوي چې د طالبانو یو واحد آدرس رامنځته کړي. د همدې دپاره د دوی د اختر منصور په ټاکلو کې ډیر رول درلود او د امدې لپاره چې امریکایان هم دي تقانی کې چې مونږ په واقعي سوله باندې چې ټول ډلې کې داخلي دي د زمينه مساعده وو نو د حقانی زوی د دې ډلې د مرسیال په توګه وټاکلو. مګر ډیر زر دوی خپل پاکستان هم لیدل چې د بل توله په درنې دوه د مل اختر منصور مخالف طالبان او هغه ډلې چې څومره نفوذ کاوه څومره غوی ښکار کېدل د پاکستان پر په شوه خون بدل شو. ځکه دوی نشوي کوي په خورو ور ادرسونو د افغانستان د دولت سره یو معاملې وکي باید یو توحیدی ادرس وړاندې کړي چې دغه طریقه وکولې شي سوله وکوي شي. ورسره ورسره سجدا وضعیت په ترنګل کې دوه شو طالبان په بیلابلو برخو هاته په ځینو مواردو کې دوی په خپل منځ کې په جګړه واوختل پاکستان د یو وسول سره مخام شو. دا څه ویل کېږي چې د اختر منصور په ټپی کې دوه وژنه یا په عامه توګه د صحنې څخه پېستلو کې د پاکستان لاس دی. څوم کوخه کوي وز دوی په منځ کې ودریم غړای مشر رامنځته کړي د دې لپاره زمينه مساعدي کې او هغه باندې بیا دوی تسلط ولري چې په خپل خوخه د سولې په نامه د غنوي تعامل تر مخته کی او زه فکر کوم دا کار تر یو اندازې پورې عیني شواهد هم لري.
پس میتونین ایره یک اقدام عملی پاکستان در قسمت کمک به برنامه یا پروسه صلح افغانستان بنامین؟
خو په پاکستان کې دوه عمده ستونزې وجود لري. دا چې پاوز د طالبانو په اړه باندې جدي خواخوږي لري او خپل پلانونه لري، اما ملکی حکومت چې کومې هڅې کوي هغه زه فکر کوم دا چې تر کومه حده پورې مونږ ورته خوشبینانه اوسېږو یو څه ستونزمنه وي چې نتیجه ورکړي. دوه عمده عوامل دي. یو دا دی چې داعش په دې وختو کې ډېر په قوت سره پراخ کېدو دی، حتی د طالبانو ډېر غړي چې د سرنوشت ستونزې سره مخامخ دي څوکه څوکه د داعش خوا ته ټیل کیږي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان باندې یو سلسله فشارونه بیرونی دي او هغه په ورستیو کې په اسلام آباد کې تاسو داسې په ټیناستی ستنسته پاړه شاید راپورونه تر لاسه کړی وي چې روسی چینی او ایرانی چارواکي پکې وو او دغه غوښتنه دا و چې طالبان باید دومره قوی شي چې په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو پر ضد وجنګیږي او داعش په صحنه کې د طالبانو د طریقه کمزوري کې د دې لپاره حالې ځلې کېدلې. دا چې اوس هغه فشارونه په څومره حد کې پاتې کېدای شي یوازې دا د داعش د کمزوري کولو لپاره طالبان برجسته کیږي بیرته او که د افغانستان د سولې په برخه کې دې برخه کې د غلمړای نظر یو څه غشتلای دی چې دوی د داعش نه پاکستان زما په باور غومره مسؤل نه دی او د دوی د ګټو دومره تمثيل نه کوي بونه کوي لکه څومره چې طالبانو کول.
ډېر زیات مننه بریال صاحب. شاخله نصر محمد مطمئن استاسو نظر دی ولسمشر غنی دی سیاست یا دریس په ارتباط سره کوم فکر وی شاخلی غنی په پیل کې له پاکستان سره اړیکې ډیر نږدې کړې او د سولې مسالې ډیر جدي ونیوله خو ورسته چې د سیاسي احساس کړ چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی نو بیرته لری شو له پاکستان څخه او حتی ویل چې پاکستان په ځلونو ویل چې د سولې د مذاکرو د بیا پیلولو لپاره تیار دی او غواړي چې کوربه ووسی لیکن مثبت ځواب یې ور نه کړ. اوس یو قسم پاکستان بیا بیا غوښتنه کوي او افغانستان شاشه تکیږي. ستاسو په نظر دا دریز مناسب دی؟
او تاسو او د میز ګډونوالو د راډیو ویډونکو ته سلامونه. ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په جرمنی کې له مرکل سره کومه ناسته لرله دغه ناسته د سیمال میږي چې اصلا خبره بل طرف ته روانه ده. هلته ولسمشر ویلی دی چې لومړی موږ سوله له پاکستان سره کوو او پاکستان سره پستون زکیو. پاکستان په تیر یو کال کې هغه کړنی یا وعده چې دوی موږ سره منلې وي هغه عملی نه کړلې او دومره غشتنه یا دومره خبره ادا کړې ده چې ورسته د پاکستان لسول نه بیا له طالبانو له بیلا بیل ډلو سره چې هغه تسلیم شي او سمره واک لري یا د سمره امتیازات غواړي په غډول سره خبره وکړو. او درېمه خطرناک خبره دا چې ګډه مبارزه د ترهګری په ضد باندې کله د سولې خبره کیږي کله سړی وایي چې زه سولې کوم به خو ګډه مبارزه ته لغورسته اړتیا نسته. او دا چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو نمونه لسو وخت راځي یادېږي د پردې معنی ده چې د سولې په اړه باندې لا هم مشکلات دي. موږ به وګورو کچیرته رښتیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی او افغان حکومت پرشتنی ډول د سولې په خاطر باندې له پاکستان څخه خپوي نو په هم د دسمبر به چې د اسیا زړه کانفرنس دلته به دی بایکاټ اعلان کړي هغه ډول فشار به پر پاکستان باندې وي چې نړیوال بم فشار باندې راولي او پاکستان به ټول نړۍ ته وشرمېږي خو کچیر ته د اشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او پاکستان په انګور اډه کې الته دروازه جوړوي، پاکستان د افغانستان په مسایلو کې لا هم نفوذ لري، نو بیا سړی باور نسی کولای چې دا مسله د سولې خبر ده، بلکې زه فکر کوم چې په پټه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکه هم رم خراب نه دی لکه ولست چې دا وانه مات کیږي، او تر څو چې د سولې لپاره افغان ولسمشر یا افغان حکومت چې په ار کې اختلاف ته اراده ونه لري ژمنتیا ولري، دا که په پاریس کې وي دا که په جرمنی کې وي دا به د سولې لپاره ډیره زمینه مساعده نه کړي.
جناب مطمئن صاحب، هدف شما از این که حکومت افغانستان خیلی به اصطلاحی که شما استفاده کردین لیوالتی ها نداره به صلح چی هست؟ یعنی چی باید بکنه که نشان بده که صلح میخواد واقعا؟ تا به حال حکومت افغانستان در هر جایی که رفته، مخصوصا رئیس جمهور و دیگر رهبرای حکومت، همواره از گفتگوهای صلح از جدیت خود در این قسمت صحبت کردن.
و یو شعار د موږ ولیدلو چې د انتخاباتو نه مخکې ولسمشر دا شعار کاوه چې زه لومړی توپ سولې ته ورکوم او زه لبل چا سره حکومت نه جوړوم، خو په عمل کې دواړه هغه څه چې ویل هغه ونه سولو، چې کله ارګ ته ورسېدی ویلې چې زه لومړی پر امنیت باندې خبره کوم، امنیت قوي کوم، هغه د موږ ولیدو چې امنیت کې کندوز له لاسه ووتی، او بیا ویلې چې زه په اقتصاد کې اقتصاد ته کار کوم. موږ ولیدلو چې په لکونو ځوانان له افغانستان نه د بیکاري له امله تېښته کوي، او درېمې بیا سوله کړله. همدا ډول هم ولیدلو چې یو داسې حکومت یې جوړ کړی چې دوی په خپله مشکلات لري، اوس هم تر اوسه پورې داسې کوم څه موږ نه دي لیدلي چې هغه دې په عملن کې افغان حکومت ویلی وي، یا دې د هغوی دغه غوښتنې رښتنه کې چې دوی د سولې لپاره کار کوي. شه طالبان خو ده قطر کې دفتر لري، یا د طالبانو ډله ده په تیر یو کال یا د یو کال نه زیاته موده ووتله، یو ځلې ناسته وسوله، بیا دا ناستې ولې ودرېدلې؟ نو د دې نه معلومېږي چې تر اوسه هم بین الافغاني تفاهم ته اراده
نشته. افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. ما یو ځل پاکستان مجبور کړل چې خبرې وکړي، بیا یې ویلي دي چې نور له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، دوی له امریکایانو سره خبرې کوي.
کدا خبره یې؟ نو بیا افغان حکومت ولې پاکستان ته وایي چې ماته طالبان راوله، یا پاکستان دا توانایي لري چې طالب حاضر کی؟ خو ما خپل لیدلې طالبان خو په جاپان کې خپل اجنډا وړاندې کړله، طالبانو خو په پاریس کانفرنس کې خپل غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړلې، طالبانو خو دوه کې هغه د فګواش کانفرنس چې غوښتنې وړاندې کړلې. او زه شاهد دې ما چې طالبانو و افغانانو مناشي د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر یونس قانونی او استاد سیاف او محقق صاحب شمول ونه مونه غوښت و چې دا غوی سره د افغانستان په مسایلو باندې کښینې دوه کاله مخکې، د چ افغانان یا په حکومت کې داخل خلک په سولې کې خپل ګټې له لاسه ورکوي، په جګړه کې ګټه ویني، هغوی د سولې خبرو ته نه اماده کېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې سړی نشي منلی. زه فکر کوم طالبان په دې نظر دي هغوی دې حد ته رسېدلي دي چې که جګړه په افغانستان کې دوام پیدا کوي، د نویمو کلونو تکرار ده چې ډاکټر صاحب نجیب الله په هماغه وخت کې همدغه سی غوښتنه له حزب اسلامي څخه کوله، حزب اسلامي په قوت کې او هغوی دې ته غاړه کې نه شو دل ده تر ننه په جګړه کې. کنن هم طالب سولې ته غاړه نه ږدي او حکومت په حقیقي ډول غوښتنه کوي، نو دا خو د طالب ګناه ده.
سلامت اوسئ. مطمئن صاحب، فکر کوم بریال صاحب په دې موضوع باندې څه نظر لري؟ بریال صاحب، تاسو هم له شغل مطمئن سره موافق یاست دوی د حکومت په اراده باندې شک لري؟
زه یو بل زمینه باید دې مسلې ته وګورو. د طالبان د خپل اراده مال نشي کولای، د طالبانو استازیتوب پاکستان کوي، نو بیا طالب په قضیه کې د کمه شو. اساسي مسله دا ده چې باید هغه چا سره خبرې وشي څوک چې طالبان هینډل کوي، او دې کې کوم شک وجود نه لري. چیرته کوم طالب د داسې سولې لپاره مراجعه کړې ده چې هغې استوګنځای د پاکستان نه وي، د هغې خوله کې د پاکستان خبره نه وي؟ موږ داسې تصور کوو چې دا یو اجرتی ځواک دی د پاکستان، د هغې دپاره په افغانستان کې جګړه کوي. افغان ولسمشر تر دې زیات څه کړي وای چې یو کال یې د خپلو ستراتیژیو د خپلو تګلارو په بدل د ټولو ولس د تقاضا او خلاف چې په افغانستان کې عامه ذهنیت پاکستان ضد دی، د طالب ضد دی، د بیا پاکستان ته زړه ورور، حتی د ځینو هیوادونو سره خپل روابط تر یو حد پورې خراب شول. په هندوستان په دې کې ښه یادولی شو، هغوی د موږ سره د خپل اړیکې وځنډولې په هغه شکل چې موږ سره مخکې څومره دوی مخکې تللي وو. د دې یو کال په اوږدو کې موږ د دې ټولو بدل وکوت چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه څومره زیات شول، د طالبانو تکتیکونه څومره ور بدل کړل، جبهي جګړې وشوې. د داسې پیښو موږ شاهدان یو چې د لومړي ځل د پاره د البدر په نامه باندې د جنگیالیو ډلې د طالبانو په ملاتړ د حمایت لپاره افغانستان ته راغلي. هغه البدر چې په کشمیر کې جغرافیایي ستونزې د پاکستان جګړه کوي، هغه راغلي په افغانستان کې جګړه جنگیدل او تاسو یې جسدونه ولیدل، د وښتو کسانو جدای پاکستان ته یوړل. دویمه اساسي مسله د باباجي په جګړه کې د هلمند د پاکستانیو پوځیانو جسدونه پراته وو، د امغه درشه او امغه کارتونو سره افغانستان هغه ولیدل. کله چې د موږ د پاره د طالب تعریف دا وی چې دا د پاکستان د نیابتي جنگیالیو په حیث باندې په افغانستان کې جنگیږي، دغه سوله باندې باور کول یو کال وروسته موږ نو امید کړو. افغان دولت مجبور و چې داسې وحڅو کی خبرې هم بایکاټ کړي، د څو ځله د پاره هڅه وکوله. اوس موضوع د طالبانو د سوین لوړشه پاکستان ته ویل کیږي چې یا طالب د واحد ادرس په توګه راوړاندې کا چې موږ باور وکولای شو دا خبرې چې په هر قیمت او په هر ډول شرایطو باندې کوو تعاملی دي، او یا دا چې ته خپل نور د دې دا وکوه چې او طالب ته او موږ باید تاسو سره خبرې وکړو. د طالبانو د پاره ډیر زیات فرصتونه مساعد شول، په خپل د دوی کې د درزونو د ډلې د کم شوې، دا ډلې د بیرون نه ډیر نه دي خراب شوې، دوی په منځ کې د درزونو د بیرون نه دي راغلي، دا درزونه په طالبانو کې په خپل د هغه چا د خواچې مایکی کې راغلي دي. د قطر طالبانو اکثر د پاکستان کې د میشتو طالبانو طالب رهبرانو سره ستونزې لري. د طالبانو بل ډله د اصلي طالبانو سره ستونزې لري، ځکه مولا رسول خپل ډله جلا اعلان کړه. تاسو په زابل کې د جګړو شاهدان اوسېدئ چې منصور دادلا چش کې وژل شو، دا خو ډېرې واضح خبرې دي چې سړی نشي کولای نورم خلک اخفال کړي. په عمل لحاظ موږ فکر کوو، زه فکر کوم یو څه سنجیده او افغاني نظر باید ولرو په دې موضوع کې. موږ د افغانستان د شخړې په اړه باندې فکر کوو، څه شی په افغانستان حکومت کې د انتخاب وړ دي؟ هغه دا دی چې د جګړې سره باوجود چې په طالبانو فشار راشي او هغوی د یو سخت حالت سره مخامخ شي تر څو خبرو ته کښېني، افغان دولت دغه یوه تېروتنه کوي چې دویمه کټګوري طالبانو ته چې د افغانستان په صحنه کې عملا وجود لري او جنګیږي، شمېر یې تر سلو زیات نه دی، دوی ته مراجعه وکړي او دوی د یو تعامل په ترڅ کې د استخباراتي نظارت په ترڅ کې د سر تضمین ورته ورکړي، دوی ته اطمینان ورکړي او دوی د دغه سیو کلیشئی یا سمبولیک سولې پروسه کې رايوځای نه کی چې قران شریف ورته ورکړي، لونګي ورپسر سر کې ورته وایي چې د اوس خپل کړو باندې اعتراف وکړي چې اشتباه دې کړی او نور زوتی راځه بیا ځان په خدای وسپاره چې ته پاتې کیږي ژوندای او کوژل کیږي. د دغه برخه کې د افغان دولت ډیر زیات کمزورې دي، دغه تاکتیک نه استفاده ونه کولای شو، څنګه چې ورته په کار ووسم پاکستان په اړه باندې هغه کوي چې کوبه کولای شي د کوټي شورا بوسم هم دومره په جنگي طالبانو تاثیر گذاروي څومره چې دوه کال مخکې فکر کېدو.
تشکر جناب عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان. شنونده برنامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این برنامه سهم بگیرن و سوال و گفتنی اگر دارن با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارن. شماره های تلفن ما را پس از یک وقفه کوتاه براتان اعلان خواهیم کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس ازادی رادیو او رید ازادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنې پیلې شي او د ماشام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنې وکي د ټلیفون شمیرې 0909 203 1540 او 0922 1550. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب.
بله، السلام علیکم جناب مولانا صاحب، تاسو او مرمون تاسو محترم ملمنو تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام او احترام، ماته باندې کوم رسیدین د پروانه.
مهرباني کوئ رسول صاحب.
جناب فروان صاحب، د مسول په دې شکل مطرح کوم چې یو خو د پاکستان د دې نامشروع د افغانستان د امتیاز دي، یو خط جبران دی چې زه شي، او یو د ترانزیت موضوع ده، او بل د هغه سره د هند سره د خپل د افغانستان اړیکې خرابېدل یا د هغه سره روابط قطع کېدل. نو د جناب محترم مېرمنونه مې پوښتنه دا ده چې آیا د دې درې مشروع غوښتنو یا امتیازات پاکستان ته نه ورکول، آیا پاکستان به حاضر شي دې صلحې ته چې افغانستان سره همکاري وکړي؟ دا موضوع بلا پوښتنه مې دا ده چې اوس خو پاکستان د دغه ګوارډر چې اوسیلان د چین سره قرار کړی دی، اوس دغه وخت کې شاید چې افغانستان ته دې وګورم چې
تشکر
سیس دیر من نه رسولی سیب بلا اردون خیل رو هلال رو چه لنده پشتانو وکی
بل لطفاً کوتا و مختصر شنمدی از طریق سکایب با ما هستن. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم محترم نایمی سیب تاس سلامونه او ساروان سیب تا خپل نیک هیلی و سلامونه و رنده کاما
مرزبان سیب مل... بله سیب من نه
تشکر بفرمایید.
بلکل ساروان سیب گره
بله سیب مربانی
او نو زما یو لن نظر ده نظر می داده گوری که منگ وارو چه افغانستان تا سول راشی نو منگ وارو چه باید منگ گمت تا دا پیشنید لارو چه ده خپلو اغن است خپل افغانستان که چه سوک دیده علماؤنا ده پو خلکونا ولی زمانگ پا افغانستان که ده سوک نشته ده چه مخالفینو تکینه و آقوی تا قناعت ورکی آقوی تا اوهی چه راضی دا جنگ بز ده و جنگ نگوارو خو خبر داده چه آغا طرف تم په خپلواک نه دی او دا طرف ته خو بس مونږ او تاسو دغه برالا ګورو چې بس جانکيري را اوست دی او د جانکيري حکومت د زکه د سولې نشي راځي دا لن نظر
نه نه سلام علیکم سه بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي
بفرمایئ سلام علیکم
زه سروان سر سلام محمد تاسو ته پاتې زمو مل مونږ ته دې زله کوم نه سلام نه
وای سلام محمد راغی سردار محمد
سروان سر مل مونږ نه زمونږ د پښتنه د چې مل مونږ صاحبانو دا خپل قضاوت دا خپل وطن کې د مشران او سپینګیرو سره وکړه چې د منګه کوم مملکت سره جنگ ده اولم د جنگ لپاره معلومه ده د سولې ته منډې ور وکړي امریکا راولای امریکا د وصول هم د منګه وطن ته راولي د منګه ځوانان د منګه سپینګیری د منګه وطن د نور د خاورې سره
خاورې
سلامت اوسه سردار محمد صاحب
تشکر
مننه بل اوریدم کوم لرو لطفا لنډ خبري وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسی شي
سلام علیکم ورسره متر ورسره
سلامت اوسه کورم ودان مهرباني
د کندز اولاد د شتاتین ورسره سم سات علیکم
خوش آمدید به برنامه بفرمایئ
بخشش کوم دې زه تاسو په موضوع باندې یو ځکه تر سره دا زموږ په ورسوالي کې دا ډېر وخت دې دا یو ونې مې اشکیر و ځان دې د دکان نور دا چورتې دې جوړ دې دا ولې یا که دولت ته نه سي والی خو ورپی دې طالبان دې دا او که دا ول طالبان دې دا ولې
تا جنگ نکردید. صحیح. تشکر. نظر شما دیدیم فقط شنوندهایی که از طریق اسکایپ میتونن با ما در تماس شوند. همین الان یکی از طریق اسکایپ با ما هست شنونده. سلام علیکم آقای عبدالله فیضی بفرمایید.
سلام علیکم. سلام به شما شنوندهای محترم شما.
و علیکم
من می‌خواستم
از کجا تماس گرفتین؟
اما از کابل به تماس گرفتم با شما به تماس هستم.
بفرمایید.
من می‌خواستم بر شما نظر خود را شریک بسازم. این جنگ در بین افغانستان و پاکستان که به شکل نیابتی و مرموز جریان داره، این جنگ منافع است آقای مرزبان. تا وقتی که حکومت افغانستان افزار فشاری را بالای پاکستان ایجاد نکنه هیچ وقت نمیتونیم که ما با عذر و زاری و با این مسائل ما نظریات خود بالای پاکستان
بگیم. ابزاری که افغانستان بر دست داره که بالای پاکستان فشار بیاره از نظر شما چی هست؟ چه ابزاری افغانستان در دست داره؟
ما شما میفهمین که پاکستان به انرژی شدیداً ضرورت داره. پاک افغانستان باید پروژه های بزرگ انرژی را که وصل میکنه آسیای میانه را با پاکستان این را باید در خاک افغانستان تطبیق کنه و همچنان پاکستان نیاز شدید داره به بازار آسیای میانه از طریق افغانستان این زمینه را باید مساعد کنه. یعنی به این مفهوم که پاکستان باید در این مسائل تجارت با انرژی چون ضرورت داره انرژی از مسیر افغانستان باید عبور کنه. هنگامی که پاکستان میخواد خواستهای نامشروع خدا برای افغانستان قبول کنه از این ابزار فشاری ما میتونیم از او استفاده کنیم.
همچنان
ما صلح با پاکستان چون پاکستان 30 سال میشه ما را کشته ما را خانه ما را ویران کرده ما را مهاجر ساخته ما را به خاک و خون یکسان کرده خود افغان ها را برای اهداف خودشان به نام جنگ عقیده و دین می جنگانه. آله سوال ایج است تا وقتی که تضمین بین المللی وجود داشته نباشه و کشورهای ابرقدرت منطقه چی امریکا و چی کشورهای دیگه در این مذاکرات نباشه و تضمینی وجود داشته نباشه، هر نوع صلح با پاکستان اگر به منافعشان باشه قبول میکنه، ما را به محاکم هم میکشونه و هر کاری، و اگر به منافعشان نباشه در اون صورت هیچ وقت قبول هم نمیکنه.
سلامت و سر در مننه وصل اوریدون که غواړو چې توشي به تلیفون ونه کې مطمئن سبی او پښتنه له تاسو څخه اخر دا ده چې د پاکستان حکومت بیا وایي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوړي نو حاضر دي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي لکه څنګه چې تیر ځل حاضر کړل، ولی طالبان د پخپله نه وایي چې موږ غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوو. که چیرته طالبان مستقیما د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او پاکستان څنګه ته پریشتي، نو کېدای شي په دې خبرو کې به د پاکستان ګټې په نظر کې نه نیول کیږي او د سیمنه د چې طالبان د اعلان نشي کولای دی وی وړي حمله اعلان فورا کوي، ولی دا خبره په خپل نه کوي چې د پاکستان له طریقې کوي.
و زه فکر کوم چې طالبان او د پاکستان له طریقې به دا خبره نه کوي او نه به پاکستان ته دومره،
ولی تیر ځل خبري دا اوس پرلپسې پاکستان وایي چې افغانستان دی ورڅخه وغواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. تیر ځل چې په امریکا خبري وشوي هم پاکستان د پاکستان کارو،
نو بیا به دا پښتنه داسې واضح کړو چې ولې افغان حکومت بیا له پاکستانه نه غواړي چې پاکستان ورته وایي زه طالب
شنولی. افغان حکومت عقیده لري، باور لري چې د هغوی په کنټرول کې دي، مشران عمل ته اوسي او که هغوی ونه غواړي دوی خبرې نشي کولی.
و نو بیا خو په کار ده چې طالب بیخي نادیده ولیدل سي ځکه چې هغه غلام یې هغه د پاکستان تر لاس لاندې بیا ولید.
نو که چیرته نه وي داسې معلومیږي، ستاسو له خبرو معلومیږي چې تاسو دغسې فکر نه لري، که داسې نه وي نو ولې طالبان پخپله دا غوښتنه نه کوي، ولې دوی دا اعلان نه کوي؟
زه راځم همدې خبرې ته. یو څوک به بیا ووایي چې ولې افغان حکومت نه وایي چې زه طالب سره مخامخ ناست تعزیر
یا
ولې افغان حکومت نه وایي؟
ولې ویلی دي صاحب؟
نه دي ویلی، د افغانستان اشرف غنی نه دي ویلی.
برای یک مدت طولانی میگفتن امیره در اول آغاز کردن و اسمش هم گذاشتن مذاکرات بین الافغانی، اما بعدا
کرزی صاحب بل خبره و ولې که یو څوک ثبوت وړاندې کی
څه فرق کوي څه
که یو څوک ثبوت وړاندې کی ګوري سروان صاحب کله چې انتخابات لا نو شوي په اماراتو کې ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو سره ولیدلو او طالبانو خپل غشتنې ورته وړاندې کړلې او ډاکټر اشرف غنی یو وعده ورسره دا و چې زبه د پاکستان لالارینه له طالب سره خبرې نکوم، د سولې زبه خبره مخامخ کوم. کله چې ارګ ته ورسېدې لومړی ډزې په طالبانو باندې وکړي، کله چې امریکا ته ولاړې بيخي د زاویه یو سلاتیا درجه وګرځید. زوم چې که یو څوک ثبوت وړاندې کړي چې په تیرو یو لس میاشتو کې افغان حکومت ویلي چې زه له طالب سره بین الافغاني تفاهم باندې راضی یم یا مخامخ شینم سم ده. پر صورت ځینې مسلې دلته ورته اشاره وسو چې طالبان پاید پاکستان استازي توبو کې یا پاکستان ګوري طالبانو قطر کې دفتر جوړ کړي، متاسفانه چې چا ورته رجوع و نه کړله او دا به و منو چې راځي یو څوک اجرتي ځواک ده. زه خو په دې ډاډه یم چې د طالبانو ماش پاکستان نه ورکی، پاکستان د طالبانو په نامه باندې وسوم پروژه اخلي او وسوم د طالب له نامونه امتیازات اخلي، خو برعکس د افغانستان په امنیتي
ځواکونو امدا سوالو چې تاسو وایئ چې پاکستان امتیاز اخلي، که چیرته دوی مخامخ له افغانستان سره خبرې وکړي همدا اعلان وکړي چې موږ هیڅ پاکستان ته ضرورت نشته په خپله خبرې کوو، نو ملامت و سلامت به معلوم شي او پاکستان به امتیاز هم نه اخلي.
ګوري که افغان حکومت اراده ولري او د سولې لپاره آمادګي ونیسي نو یو درېمګړی ځکه اوس خو طالب او حکومت دشمن ده، یو هم اعلان نه کوي. که طالب اعلان وکړي نو بیا به حکومت په نړیواله سطح وایي چې دا کمزوری ده، که حکومت اعلان وکړي بیا به وایي چې طالبان ما په مشروعیت باندې وپیژندل. دلته ځینې مسایل دي، ولی که افغان حکومت او طالب یو درېمګړی ګروپ باندې توافق وکړي او بین افغانی تفاهم ته دواړه ژمن سي بیا دا امکانات ست چې خبري وسی. زه فکر کوم چې شلارې امداده یو شته زی اشاره کول غواړم دلته ځین اشاره وسولې هر افغان چې د پردی لپاره یا په قلم یا په ژبه باندې کار کوي هغه ته موږ افغان نو سویلې یا ذهنن، او هر هغه لیکوال او ژورنالیست بخنه غواړم چې په کابل کې وي او د پیسو په خاطر باندې مقالې لیکي یا لچارواکو نه په تلګرامې ز ډول وای چې کز ما ته پیسې رانه کې د افغاني مغز نه دي، موږ لیکوالانو ژورنالیستانو یا هغه سیاستوالو نه غواړو چې د افغانستان
دغه دغه ادعای شنه دي چې د سپټا باندې باندې دا وشي کېدای شي دا څوک نشي ثابتولی.
بله تشکر،
کېدای شي، بله کېدای شي،
مننه، سلامت اوسه،
تشکر، زنده باشین جناب مطمئن صاحب. خب حالا جناب جاوید کوهستانی کارشناس افغان را هم از طریق تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب خیلی مختصر، اول خوب برنامه بسیار خوش آمدین. همین مسئله را با شما میخوایم مطرح بکنم که به نظر شما طالبات چرا خود ابراز موقف نمی کنند که آیا ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم یا خیر که این امتیاز و این دست بلند را میگذارن به دست پاکستان؟
به نام خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها. البته اما بهتر می دانیم که مشکل بسیار مهم و اساسی برای طالبایی است که اول خود طالبا یک دست و همصدا نیستند، در این طالبا اختلافات است. یک بخش از طالبا کاملا در وابستگی مطلق و مستقیم با سازمان استخبارات پاکستان، منافع پاکستان زندگیشان گره خورده است، شناختی پاس دارند، شناختی کارت دارند، در پاکستان زندگی میکنند، بزنس دارند، تجارت دارند، فرزنداشان اونجا است، امیدی برای بازگشت ندارند، به عنوان ابزارا و کار بسته میشن. ایده هم که افغان هستند، علاقمند هستند، اونا هم این صلاحیت ندارند چون با خانواداشان در پاکستان زندگی میکنند، نمیتونند اراده مستقل ندارند که با افغان تماس بگیرند. شما به یقین میدونید که ملا برادر به می منظور قربانی شد، بعدتر ملا عمر به مرگ بسیار مرموز و سنگین و ظالمانه و طرف آیسای به می منظور که دیگه علاقمند به تداوم جنگ نبود. همچنان شما سرنوشت اختر محمد می بینین که دلچسپی نشان می داد برای گفتگوها که آماده شده برای گفتگو نشست با افغانا، به این سرنوشت گرفتار می شه، عبیدالله به اون سرنوشت گرفتار شد. به این لحاظ طالبات پاکستان اراده مستقل ندارند، البته علاقمند هستند، هیچ شک نیست بخشی از طالبان میخواهند با حکومت افغانستان گفتگوی مستقلانه داشته باشند، اما پنهانی، مخفی. این مخفی بودن به نتیجه نمیرسد چون وقتی افشا شد اونا گرفتار زندان و کشته میشن. دولت افغانستان یک ابتکار کلان را به دست نمیگیره که زمینه بازگشت و جابجایی بخش اثران طالبان به داخل جغرافی افغانستان فراهم بسازد. البته پیشنهادات از جانب طالبان در گذشته ها ارائه شده است. به این لحاظ طالبان تحت فشار پاکستان هستند، نمیتونند اراده خود را به شکلی که لازم است بیان بکنند. شاید درد رهبری طالبان بسیاری از طالبان صد بار از درد مایی که در داخل هستیم بیشتر باشد، اما اراده ندارند، گروگان سازمان های استخباراتی هستند.
بله صاحب، ډیر مننه کوستانی صاحب. بریال صاحب، یو مسله چې شاغل مطمئن ورته اشاره وکړه واغه دا چې وای د افغانستان حکومت هیڅ کله نه دی غوښتي چې له طالبانو سره خبرې کوو، بلکې د افغانستان حکومت یوازې له پاکستان غواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. دا خبره څنګه ده؟
اوم داستون زده ده چې د طالبانو په اړه باندې خو تر ډیر وخت د زمينه مساعدي کومګ د کرزی د بریته وګورو، هغه وخت کې طالبانو ته دا پیغام ورکول کېدو په وار وار کدوې به خلک وو وجل د جنازې په سر بم ولسمشر یا هر بل چوکور چارواکي چې ودرېدو دا خبره به کوله چې تاسو زمونږ ګرونه او د دې پردي اسارت نه ځان راو باسي، خپل دریز ول راي د خپل دریز د پاره کوشش وکړي. ستونزه دا ده چې په طالبانو کې سیاسي ذهنیت وجود نه لري، دوی په جګړه باور لري، ولو که دوی قلم په لاس کې وي او د افغانستان کې د دیموکراسي تر سیوري لاندې، تر دې بیرغ لاندې د نظام په دیننه کې هم ژوند کوي، غوی فکر کوي چې څوک تهدید کوي او فکر او هوش دا دی چې دوی باید د جنگ په جبه خبري وکړي. دا درسته نه ده. مونږ په داسې مازلا کې ښکېلو چې نه طالب پرته له افغانستانه ژوند کولای شي، لکه چې تاسو ولیدل او نه افغانستان پرته له طالبه چې مخالفي افغانستان ثبات نشي لرلی. اوس د دې وخت را رسېدلی چې باید خبرې وشي او طالبان د دغه اثرات نه ځان را وباسي. د دې لپاره څو وارې زمینه مساعده شوې ده. طالبان نشي کولی خپله خبره وکړي، کله چې د طالبانو په نیابت باندې پاکستان خبرې کوي، کله چې د طالبانو د مرۍ نه د پاکستان غوښتنې راوځي، لکه په څو کنفرانسونو کې چې مخکې مطمئن صاحب ورته اشاره وکوله، زم د هغې کنفرانسونو په جزئیاتو خبر یم چې د طالبانو غوښتنې څه وې. یوه هم طالباني شخصي غوښتنه نه وه. که طالبان غواړي چې په یو سیاسي بهیر باندې بدل شي، نو طالبان د خپلې غوښتنې مطرح کړي چې هغه د دوی د ګټو څه کوي، نه دا چې د پاکستان د ګټو تضمین کوي. دا په لوی مهال کې طالبان دپاره هم یوه ستونزه ده، او هغه ورځې زر رارسېدونکي دي چې طالبان هم په خپله د هغه چا د ګټو قرباني شي او بیا وجود ونه لري په سیاسي صحنه او په نظامي حوزه صحنه کې، لکه څنګه چې موږ پخواني جهادي ډلې په یاد لرو او مثال یې لرو چې اووه تنظیمونه په پاکستان کې وو. اوس افغان دولت دفاع په حال کې دی، د تعرض په حال کې خو طالب دی. هر ځل خو حمله طالبانو کړې ده، که په کلو کې ده او که په ښارونو ده او که په دولتي تاسیساتو باندې ده. نو کله چې طالبان سولې ته تیارېږي، کوم پیغام د طالبانو د خوا تروسه ترلاسه شوی؟ هر وخت دی د افغانستان د دولت سره خبرې رد کړي دي. د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته کېدونکي حکومتونه دوی ته د حکومت حیثیت نه لري، نو بالاخره دوی غواړي سوله د چا سره وکړي؟ خپله خپله طالب په دې باور لري. خاله ربیا دا ده چې که نظر د طالبانو هم دا وي لکه څنګه چې دوستانی مطرح کوي، بیا باید د طالب پر ضد تر حق پورې جګړه وشي، تر څو طالب دومره تضعیف شي چې بیا د یا خبرو ته حاضر شي او یا سولې ته حاضر شي. هغه سوله چې مونږ وایو چې مناسبه نه ده، مګر طالب یې خپله تاییدوي چې یا به همدغه ډول باندې بېرته زه د سولې پروسې سره یو ځای کېږم او یا به خپل وطن پرېږدم او یا به وژل کېږم. پاکستان یوازې خپلې غوښتنې د طالب په ادرس باندې مطرح کوي. مونږ په څو څو واره وکتل،
لیکن کوهستاني صاحب ورته اشاره وکړه، دوی هم چاره نه لري. فکر داسې معلومیږي چې چاره هم نه لري. بله،
دوی ولې ونه کولای شو چې په افغانستان کې خپل نمائندګي رامنځته کړي؟ دوی ولې نشي کولای چې دغه مشرتابه د دوی
د افغانستان حکومت حاضر دی چې کومه سیمه دوی ته پرېږدي چې دوی هلته خپل دفترونه انتقال کړي؟
او حتی اگر دفترشان ایجاد هم شو داخل افغانستان بشه، چه تضمینی وجود داره که اداره استخبارات پاکستان در داخل افغانستان نورا ترور نمیکنه؟
همدغه ستونزه ده، ځکه هغه طالبانو چې کوم دستور اخیستی او سیمو ته راغلي دي، هغه په ټول په خپله د همدغه سرنوشت د بحران سره مخامخ دي. دوی د قطر خبره کوي. قطر ته ټول ښه ادرس جوړېدای شوی، خو طالبان هلته خپل نفوذ ایمال نه کړی شوی. هلته یو بل شی راوازې شول، هغه طالبان چې په پاکستان کې دي په جنګیالیو باندې ډېر تاثیر لري نسبت هغو طالبانو ته چې قطر ته لاړل. دویمه خبره دا ده، قطر په بحثونو کې داسې څه مطرح کېدل چې هغه د طالبانو دپاره د طالبان استازیتوب یې متاسفانه نه شوی کولی. دې پروسه کې دوی په خپله وروسته پاتې شول. اوس تجدید شوي دي دغه داخلي اختلافات چې په طالبانو کې کوم رامنځته شول. په دې کې د قطر ځینې غړي فوق العاده رول لري په دې اختلافونو کې. دوی په خپله نیمه یوې ډلې ته نیمه بلې ته او نیمه بې طرفه پاتې شول. دا نشي کولای د طالبانو ستونزه حل کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان خپل واحد ادرس مشخص کړي شي. آیا طالبان ډېر په تکلیف کې دي که افغانستان دولت تر څه وخته به طالبان جګړې ته دوام ورکړي شي؟ زه فکر کوم چې داعش ورځ پر ورځ په پراخېدو دی، او هغه داعش چې اول لاس یې د طالب سره لګیږي، طالبان د هغې په اړه باندې جدي فکر نه کوي. نو ښه خبره دا ده، مخکې تر دې چې دوی د صحنې څخه وایستل شي، دوی د دې لاره پیدا نه کړي چې هغه مسؤول ژوند وکوي شي، تر دو دا خدای چې اوس بهترینه موقع ده چې را مخته شي. دویمه خبره دا ده، طالبان ګورې په افغانستان کې هم شته. د دویمې کټګوري کمانډانان چې دي، دا د جنگ په لیکو فوق العاده غیز لري. دا طالبان دی یو چینل د لارې باید د دریمګړي وساتت لارې دی، یو جرګګۍ د لارې باید خبرو ته کینی. په هیڅ صورت زما خبرې په دې عنوان نه دي چې افغان دولت دی په دې برخه کې ناکامي ونه لري. د سولې زړه فرسوده پروسه غلطه وه. د سولې وسنۍ میکانیزم واضح میکانیزم په افغانستان کې دننه وجود نه لري چې د جنگ فشارونه راکم کړی شي. په دې اساس دغه سمبولیک حرکتونه موثر نه دي. یو داسې یو باید رامنځته شي د طالبانو د اتر حذف د طالبانو په سیاسي فعالیت ډیر باور لري. دا کریکټرونه کولای شي چې طالبانو ته مراجعه وکړي، هم د قومي مشرانو په حیث د کې فوق العاده عملی رول ولوبوي.
زنده باشین جناب بریال صاحب. حالا نوبت شنونده ها است که خیلی کوتاه و مختصر ابراز نظر بکنن، سوال و مسئله اگر دارن مطرح بکنن با ما و مهمانای ما جناب عباسین بریال، جاوید کوهستانی و نظر محمد مطمئن، آگاهانه مسائل سیاسی افغانستان با ما هستند در این بحث. خب شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
زنده باشید.
اسمتان و از کجا زنگ زدین بفرمایید. لطفا کوتاه و مختصر که دیگه شنونده ها منتظر هستن.
بارز سلام ادب خدمت شما امید مزبان اسم نصاران، مهمانان برنامه نیازی از نصاران بهتون
درخواست. نیازی صاحب خوش آمدین. لطفا اندک مختصر کوتاه، دیگه شنونده ها منتظر هستن، وقتم کم.
بله البته یک نظر کوتاه و یک پرسش کوتاه. البته ببینید که ما در برنامه قبلی هم صحبت کردیم در مورد دولت افغانستان دیدیم بسیار ساده و افکار نامنظم دارد، زیرا که یک سیستم تهیه نکرد و از زمان داوود خان به این طرف افغانستان سیاست خود را در مقابل پاکستان باخت و اندیشه دستخوش پاکستان شد. یک دوم دیگه، متاسفانه ما دو نوع طالب داریم، یک طالب افغانی و اقوام بین دو کشور که وجود دارد و یک طالبی که البته مستقیم از طرف ایسای پاکستان جنگد، طالبی که از طرف ایسای جنگد همیشه بنا پاکستان و طالبی که از افغانستان دو جانب برخواست است و همیشه وضعیت دولت افغانستان وضعیت حکومت پاکستان و در بسیاری از موارد بین هم خود اختلاف دارند. ببین دولت افغانستان تا زمانی که بارها ما گفتیم یک سیاست واضح و روشن نداشته باشد و علیه مخالفین البته جنگ شدید رو برای نه اندازد، بالاخره آنها رو سرکوب نکند، هرگز نمیتواند که به صلح و مذاکره بالاخره.
تشکر
از شما،
زنده باشین. یوسف خوش بسیار تشکر از تماستان. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مرحبا، سلام بر شما همکارتان مهمانان عزیز.
با شما هم خوش آمدین صدیق صاحب.
من به نظرم دوستا احترام دارم جناب آقای مزبان، من باید جنگ افغانستان در افغانستان آنقدر در حلقه ساده و بسیط کوچک ما باید بررسی و ازیابی نکنیم، واقعا که ما این تقلیل بریم به سطح علمای دینی و سطح بزرگان قومی اینها. میشنوید؟
بله میشنویم، بفرمایید.
خب درست است، اینا داره در تامین امنیت به طور نسبی میتونه تاثیرات خود داشته باشه، مگر اینا در بخش ثبات کار انجام نمیتونه. اون عامل ثبات که اصلا وجود داره بحث خیلی بزرگی است، استخبارات بزرگی نیست، بحث رقابت های سیاسی کشورهای ابر قدرت و قدر قدرت، بحث مسائل خط دیوران است، مسائل بزرگ پاکستان است. اگر ما به این حساب باز کنیم که ما با رهبران طالبان صحبت بکنیم، بعد افغانستان به شکل جریانی طالبان ختم میشه، در افغانستان امنیت تامین میشه، امنی و جنگ و قتل و قتال و انتحار انفجار و نامی و بدنی کاملا از بین میره. نقطه و پایین گذاشتم که این کاملا یک فکر ساده و بسیط و خیال است و محال است و جنون. بس این است، ببینیم کسایی که در میدان جنگ میدن از منجنجویان عادی طالب، سربازان سرستا و طالبای کوچک یا سربازان عادی، اینا کدامشون ملا عمر دیده بودن، کدامشون اختر محمد منصور دیدن، کدامشون منصور دادلار دادن؟ ببینید امیشال خودش یک جسم ماده نیست که ما اینا در پاکستان بیادیم یا در جیب اختر محمد منصور. خود سوال یک فجیده ایست که از دوش نفتر که مردم رویش جوشش دارند. بگل بدخشان چی نقطه مشترک میان بدخشان و میان طالبا وجود داده؟
زنده باشون،
سلامت و سیدیقی صاحب منان اکر ودان. یو از که بله هم لرو دویتنام هیله ده چی دیری لند خبری و که چی ملمانه هم نظر سرگان که میروانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
درنو ملمانو تا سلامنا و راما. نو دا وختونه لرم چې دا کوم مېلمانه خبرې کوي چې دا دی دا طالبان چې پاکستان نه حمایه کېږي یا څه خبره کوي، نو په دې خو انشاءالله ټول سره پوه یو چې پاکستان د طالبانو حمایه نه کوي. امیا کړې ده طالبان شکر الحمدلله ډېر مخته مخته نفر لري په دې کې، او کوم دی د سولې خبره چې کوي نه ده.
بله
خبر اسمی سول ماسره کیږي شاغا مسلمان
ډیر مننه سلامت وسه. همدغه خبر خو مشم شاغل مطمئن تکول چې په طالبانو کې دغه نظر موجود دی او کوئی سول نه کوي.
خیلی تشکر از مهمانای از شنوندای کتاب حال با ما در تماس شدن. چند پیام را هم میخوانم از طریق اس ام اس شما فرستادین به شماره 818. فضایل از ولایت بدخشان نوشته که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود، از همین خاطر میخواهد که حالا ملا اختر محمد منصور را هم خبر مرگ وی را پخش کرده. خب جان علی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن آقای غنی به پاکستان به خشم دولت هند می افزاید، کدام ثمر به پروسه صلح ندارد. احمد از ولایت غور نوشته به نظر من پاکستان باز با افغانستان بازی میکند، چرا که ملا منصور را از میان برداشت، پاکستان افغانستان ضعیف میخواهد. خب کوهستانی صاحب، همین موضوع را مطرح کنیم، با از بین بردن ملا منصور آیا فکر میکنین پاکستان داخل یک بازی جدید شد، یک راه دیگه را برای این بازی پیدا کرد؟
فکر کنم چه دی کوهستانی صاحب تلفن قطع شد لکه چه خیر.
آه تلفن کوهستانی صاحب قطع شد. بله خب مهمانای دیگه در استودیو داریم. جناب عباسین بریال، همین موضوع رو با شما میخوایم مطرح بکنم، گرچه شما ابراز نظر کردین گرچه در این مورد. خب آقای نظر محمد مطمئن، از شما میخوایم بپرسم که با از بین رفتن ملا اختر محمد منصور یا فکر میکنین چنانچه آقای بریال گفتن یک گام دیگه پاکستان در همه بازی سیاسی هست؟
و ملخترمد منصور موضوع رشتم در دری ورزی که گیره پورته سویده مخکل دینه چی دی سوال تراسو اغا پشتر چی سروان سابق کرده چی رشتم اشرف غنی دی سولی جخ کرده بیام یو دول تیشت ورسو ورسو کشکی غیط جواب ویل شوی وی او دا چی ویل سولو چی افغان حکومت دفاعی حالت که ده طالب تاروزی حالت که ده براکس و لسمه شروعی چی افغان حکومت تاروزی حالت که ده و طالب دفاعی حالت که ده دا چې موږ وایو چې طالب په ضد جګړه وسی تر څو کمزورې سي سور لسکار چې جګړې نتیجه ورنه کړه یو لک 50 زره
ځکه جګړه د لکه مخکنی طالب خبرې تاسو ووري درې مطمئن شه وای دا مسلمانان نه دي د افغانستان د حکومت
غړي دوی مسلمانان نه دي فقط دا خبرې ولې زوم چې د جګړې لپاره نور خلکو ته دا ذهنیت ورنه کړو چې په جګړه باندې دوام وکړو او جګړې ته زور ورکو په جګړه باندې نه سول راځي نه یو سم نظام راځي شته دا چې د سول لپاره خبرو کو په طالبم فشار راولو پر حکومت هم راولو یو بل چې د سولې مخالفت کوي دریم لاس په غوي باندې فشار راولو ملختر محمد منصور چې تر اوسه دغه پاړه باندې زیدونه کیز خبرونه دي یا اوازې دي اصلا دغه سی خبرونه باید یو معتبره اداره په هیوادونو کې تصدیق یا تایید یا رد کړي تر اوسه د افغانستان هغه مهمې ادارې چې دي چې دغه خبر باید تایید کړي تر اوسه نه ده تایید کړی
خو مونږ نه غواړو چې جمهور دغه هڅه کوي چې ولسمشر دوهم اول مرسیال لوري له دفتر لوري دا خبر تایید شوی دی خیر دا به پریشتو لیکن څه فکر کوي
سروان صاحب موږ پیژو چې دغه خبرې د استخباراتو ادارې پلټنه کوي
نو کله چې ډیر اسانه کار دی ډیر اسانه کار دی چې منصور یو 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 دقیقه کسټ خبر کې یو ویډیو اډیو خبر کې او دا مشکل رفشي اما دا کار نه کوي د طالبانو وایند وای چې کوشش کوي چې د پیدا کی او اواز ترې واخلې پدې به کله چې شپږ مشت نوري تیرې شي لکه څنګه چې په ملا عمر باندې دوه کال تیر شول دوه کال وروسته افشا شو دا خبره نه افشا کیږي لیکن سوال دا چې وست طالبانو په منځ کې درځي جات شوې ده یاد محمد مولا محمد رسول دله جلاد داعش بل دله د شه درې مډل د شه رامست شوې ده او کدي منصور لمر سره کړی شي بل دله هم رامست شي فکر نه کوي چې د سولې پروسه لا پیچلې شو لا مشکل شو
کدی طالبانو د ویش هڅه کیږي چې عملا ځینې سیمایز استخبارات هڅه کوي دا د سول لپاره ستونزبنه ده تر څو چې طالب منهایس طالبونه منل شي او د طالب د یوال لپاره هڅه د دې پر ځای چې وویشل سی ونسي نو سول نور هم ستونزبنه کیږي او کده مشرانو په مرګ باندې مثلا راضی پرس کو د طالبانو مشر به وویشل سی پاینده کی یا وویشل سوی کده مشرانو په مرګ باندې کیدای نو شپږ د کال په افغانستان کې پاچیان او کماندانان مرسو خصوصا نه را لاله زه فکر کوم چې راځي د سول لپاره یو بنسټیزه طرح وړاندې شي او د سول لپاره افغان حکومت یو خلوص
یعنی تاسو په دې افغان حکومت باندې طالبان
امبولس او هغه څوک چې به مسولیت افغانان دی هغه فشار اوري
مننه یعنی تاسو نظر درې کته طالبان په منځ کې څومره در زیاتی شي مشکل لا زیاتی شي بریال سي په دې اړه استاذ لاند نظر څه دی
وو د طالبانو په منځ کې د اختلافونو زیاتېدل د طالبانو ادرس ورکوي اما په افغانستان کې د دغه افسانې د پرلا هم خلک جنگي زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان د دولت مسولیت نه دی چې طالبان هم ځانونه د خاورې وګړي بولي او د نړیوال تروریزم برخه نه دي نو خاډه ده چې د دې ادرس پر منځ تکولو کې تر بل هر چا چې د سرنوش سوالي مطرح دی خپل باید کوشش وکړي طالبان یوازې طرح وړاندې کوي خبره کوي اما عملی جنبه نه لري طالبان که غواړي چې د دې سره سرت نه ځان راو باسي نو دوی د ثابته کې چې دوی چرته وسیږي د دوی مشرتابه چرته دی هغه جګړه چې دوی په افغانستان کوي او په نه ځای په بل ملکی دی برخه کې سوالونه ډیر زیات دي خلکو
سره دا زم یواز زما د قانې کول مثلا نه ده په دې برخه کې د خلکو موضوع ډیره زیاته مطرح ده د طالبانو په اړه نفرت په عام ولس کې سرحد ته رسیدلی دی چې یو طالب څوک ویني په کاڼو یو ولي دا د کومې وجې رامنځته شو آیا طالبان کولی شي چې 2.5 میلیونه نفوس د افغانستان د منځه یوسي تر څو دوی په افغانستان په دې وچه خاوره باندې حاکمیت وکولی شي دا ناممکنه خبره ده ښه لاره دا ده چې که د طالبان په داسې وطرحه باور لري خپل دې هم رامخته شي واقعي نمایندګي دې پکې رامنځته کړي او دا د ثابته کړي چې دوی د پاکستان سره هغسې اړیکې لکه څنګه چې په کار دي هغسې نه لري زه د افغانستان د دولت په تګلارو باندې هم اعتراض لرم د سولې په برخه کې په پخوانیو په تیرو 14 کلونو کې هغسې کار ونه شو لکه څنګه چې په کار و څو کسان متقاعدین د دې حکومت پخواني امتیاز پروره خلک یې راوستل د سولې په شورا کې کېنول ډېر زیاتې پیسې په دې مصرف شوې نړیوالې ټولنې ورسره همکاري وکول او دغه امکانات هسې هدر لاړل مونږ چې کله وایو چې یو بل چینل رامنځته شي د افغانستان په دولت کې دننه د افغانستان د مصلحو خلکونه چې نفوذ ولري د روښانه نظریاتو سره او کلو ته د تګ امکانات ولري هغه اکثر هغه قومي مشران هم پکې راځي چې طالبانو د خپلو شخړو د اوري
لپاره مننه سلامت
تشکر دغه استفاده وکي وغلط لاړ شي اما په مجموع کې دا باید هغه خلک ووسی چې په افغانستان کې د طالبانو په سیاسي بهیر باندې باور لري نه د طالبانو په جنگي رول باندې د هغې په سیاست موږ باور لرو
زنده باشین جاوید کوهستانی کارشناس افغان که طریق تلفن برای چند لحظه با ما بودن شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که وعده کرده بودن متاسفانه در آخرین لحظه تلفن خود را جواب ندادن و نظر محمد مطمئن صاحب نظره که در این بحث با ما شرکت کردن از شنونده های عزیز هم تشکر و یاد داشته باشین که نظریات و گفتنی هایی که مطرح شد توسط شنونده ها و مهمان های برنامه نظریات خود اونها هست و موقف رسمی رادیو آزادی را انعکاس نمیده من امید مرزبان همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا به ساعت 7 پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.